امروز. در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشین. لودین صاحب بفرمایید.
دیر منان است ور سپتاسو هم ستریم شید. د سهار اته بجې شوې. السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته موز اسدالله لودین هرکلی کوم. طاهر روخان تخنیکی چارې مختوړي د سلامونه هم ومني. په دې خبرونه کې تر ډیره د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام اوري، خو په لنډه خبري برخه کې به دا واوري چې د بشري حقونو د څار او د غراز د مدني ټولنو د بشري حقونو د ملاتړو څه باندې سلو ډلو د امریکا غوښتي چې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ کسان ژر تر ژره له دې هېواده راوباسي. دا وروسته راځي خو خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو. ټاکل شوی نن د سپین بولدک لاره له اوږده ځنډ وروسته بیرته پرانستل شي. نیوزیلند د افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی وټاکه، او د کرکټ ملي لوبډله هند سره د سیالۍ لپاره په تمرینونو بوخته ده. بشپړ خبرونه. د سپین بولدک چمن دروازه نن سه شنبه د ترانزیت او د مسافرو د تګ راتګ پر مخ پرانستل کیږي. د کندهار د سپین بولدک د کمیساری مرستیال مولوی همایون همت تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د سپین بولدک دروازه له پاکستان سره له توافق وروسته لنن اتو بجو پرانستل کیږي، او هر ورځ به اته ساعته پرانستی وي. د ښاغلي همت په وینا تر دې وروسته د سپین بولدک پر لاره سوداګریز موټر او عام خلک په عادي ډول تګ راتګ کولی شي، او هغه مسافر چې د افغانستان پاسپورت او د کندهار تذکره ولري ورته اجازه ورکول کیږي چې پر دې لاره ولاړ شي.
د موټر پاسپورت نه زیاده حکومت مونږ نه کندهار تذکره مینه، او د ټول افغانستان پاسپورت ته زمینی، او د ټول پاکستان شناختی کارت لري.
د طالبانو حکومت شاوخوا یو میاشت مخکې له افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلند له امله د سپین بولدک دروازه وتړله، چې له امله یې سوداګرو ته درانه مالی زیانونه واوښتل. دا دروازه په دې وروستیو کې د یوې ورځې لپاره پرانستل شوه، خو وروسته د نامعلومو دلایلو له مخې بیرته بنده شوه. د نیوزیلند حکومت خپل یو ډیپلومات د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وګماره. د نیوزیلند د بهرنیو چارو وزیر ویاندې نانایا ماهوتا پرون وویل چې په متحده عربي اماراتو کې د نیوزیلند سفیر ماتیو هاوکنز د افغانستان لپاره د نیوزیلند ځانګړی استازی ګمارل شوی، او دا دنده د دې لپاره ورسپاري چې له افغانستانه د نیوزیلند او د هغو افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي چې د نیوزیلند ویزې لري. د نیوزیلند حکومت تر دې دمه 1200 افغانانو ته چې په افغانستان کې د نیوزیلندي ځواکونو ملاتړ کړی، او همدارس د هغوی د کورنیو غړو ته ویزې صادرې کړې دي. نیوزیلند په بامیانو کې د ولایتي بیا رغونې نسبتا کوچنی ټیم درلود. د افغانستان لپاره د نیوزیلند ټاکل شوی استازی هاوکنز تیره اونۍ په دوحه کې و چې له قطري چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال شلورا جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره پرون تمرینونه وکړل. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه له هند سره په ابوظبي کې مخامخ شي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک وایي تر دې دمه پریکړه نه ده شوې چې د پخواني کپتان او تکړه لوبغاړي اصغر افغان په ځای به څوک په لوبډله کې شامل کړی شي. اصغر افغان د یکشنبه په ورځ له نامیبیا سره له سیالۍ وروسته له ملي لوبډلې سره مخه وکړه. افغانستان تر اوسه پورې په تیرو دریو مسابقو کې دوه ګټلې یو یوای په لږ توپیر بایللې ده، خو د هند لوبډلې دوه سیالۍ کړې او دواړه یې په ډیر توپیر بایللې دي. ټاکل شوی ده چې افغانستان پر هند سربیره له نیوزیلند سره هم مخامخ شي. که افغان لوبډله له دې دواړو سیالیو یوه هم وګټي، په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي. د سعودي عربستان د تیلو شرکت په دریو میاشتو کې 150% ګټه کړې ده. د سعودي ارامکو شرکت وایي د سږ کال د دریم فصل په دریو میاشتو کې ناخالص عاید 1.5 میلیارد او 400 میلیون ډالر و، حال دا چې د تیر کال په ورته موده کې 1.8 میلیارد و. د دې راپور له خپرېدو سره هممهاله د ارامکو د ونډو ارزښت کابو 1% لوړ شو، او د دې کمپنۍ ارزښت تر 2 تریلیون ډالر واوښت. د سعودي عربستان دغه ستر شرکت د کورونا وبا د خپرېدو له کبله په تیرو 2 کلونو کې ډیر تاوان کړی و. او په نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته په څه کم 2 کلونو کې
د دغه ویروس لکباله د مروشو کسانو شمیر تر 15 میلیونه واوخت. کووید 19 په دې موده کې نه یوازې بې وزله هیوادونو ته سخت گزارونه ورکړل، بلکې پښتمنو هیوادو کې هم چې ښه روغتیایي سیستمونه لري ډیر کسان مړه کړي دي. د کورونا لکباله د مړینو نیمایي راپورونه امریکا، اروپایي ټولنې، بریتانیا او برازیل ورکړي چې خلک یې شتمن یا د متوسط عاید خاوندان دي. یوازې په متحدو ایالتونو کې څه باندې 1,45,000 تنه په کورونا مړه شوي چې تر بل هر هیواد زیات دي. ورپسې هند، برازیل او روسیې تر ټولو ډېرې مړینې ثبت کړې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام. پر ویبپاڼې سربیره زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم خبرونه او راپورونه موندلی شئ، او دغه راز موږ پر ټویټر هم د ورځې خبرونه شته. د څه باندې 100 غیر دولتي سازمانونو او ادارو مشرانو د هغو په لسګونو زره افغانانو د چټک لیک ډول غوښتنه کړې چې زیانمنیدونکي بلل شوي دي. دغو سازمانونو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ته په یو لیک کې لیکلي چې د ولسمشر جو بایدن اداره مخکې لري چې ناوخته شي باید د هغو افغانانو لیږدولو ته لومړیتوب ورکړي چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. په دغه لیک کې پر امریکا دغه راز انتقاد شوی چې په کارونو کې یې له افغانستانه ایستل کېدونکو کسانو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. دا چې جزئیات څه دي له نوریاس نوري نه اورو.
یو 3 غیر دولتي ادارو او سازمانونو د هغو په لسګونو زره افغانانو په اړه اندېښنه ښکاره کړې او خبرداری ورکړی چې ویل کېږي ژوند له خطر سره مخامخ دی. دغو سازمانونو او ادارو چې په پراختیایي بشري سولې د پناهندګۍ، کډوالۍ او میشتېدو په چارو کې کار کوي د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ته په استولي لیک ویلي چې ډېر دغه افغانان چې د پخواني حکومت په مختلفو قضا، مدني ټولنې، رسنیو او د بشري حقونو په برخو کې کار کاوه اوس ګواښل کېږي. په هغه ګډ لیک چې د سازمانونو استولې او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل خبر کړی، د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتل شوی چې د زیانمنیدونکو افغانانو لیک ته لومړیتوب ورکړي او دا مسله یقیني کړي چې دوی په خوندي ډول لیږدول کېږي. د سازمانونو د بایدن پر ادارې انتقاد هم کړی چې د دغو افغانانو د لیږدولو پروسه یې په جدیت مخته نه ده بیولې او هغې ته لومړیتوب نه دی ورکړی. په دوام کې د غرض ویل شوی چې مخکې له دې چې ناوخته شي باید د لیک پروسه چټکه شي. د نړیوالې پراختیا مؤسسو، بشرپالو ادارو او د کډوالو سازمانونو مشرانو د غرض ویلي چې که سپینه ماڼۍ دغه پروسه چټکه نه کړي نو هغه به د بهرنۍ پالیسۍ او د بشري حقونو د ژمنې په برخه کې د بایدن پر ادارې تور داغوي. دغو ادارو په استولي لیکې د شپږو مهمو ټکو یادونه کړې. د بېلګې په توګه له متحدو ایالتونو غوښتل شوي چې د افغانانو لپاره د اسانتیا برابرولو لپاره یوه همغږي کوونکې ډله جوړه کړي. د هغو افغانانو لیږدولو ته زمینه برابره کړي چې له امریکا سره ارتباط لري یا خپل نږدې خپلوان په دې هیواد کې اوسي. د سفر سندونه، ډیپلوماتیک یاداشتونه او ملاتړ لیکونه دې له خطر سره مخامخ افغانانو سره شریک کړي. له امریکا دغه راز غوښتل شوی چې په مختلفو هیوادونو کې په خپلو پوځي اډو کې د امکانات او پرسونل زیات کړي ترڅو د اسنادو څېړنه په کم وخت کې ترسره شي. د 103 ادارو او سازمانونو مشران د بایدن له ادارې دا غوښتنه داسې مهال کوي چې امریکایي جکپورډو چارواکو تل پر دې خبرې تاکید کړی چې له خطر سره هیڅ یو افغان به په افغانستان کې پرې نږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تونی بلنکن دا ډول ژمنه د اګست په 10 کړې وه او ویلي وو چې د افغانانو د ایستلو بهیر ته به دوام ورکړي.
We worked intensely to evacuate and relocate.
موږ سخت کار کوو چې د هغو افغانانو د لیږد او ځای پر ځای کولو لپاره زمینه برابره کړو چې له موږ سره کار کړي او له خطر سره مخامخ دي. ډیر مو ایستلي خو یو شمېر نور تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. موږ له هغو سره د مرستې لپاره کار ته دوام ورکوو. زموږ ژمنه هیڅ ضرب العجل نه لري.
امریکا او متحدانو د اګست د میاشتې له 15 چې طالبانو کابل ونیو تر 10 پورې له 140,000 زیات امریکایان د نورو هیوادونو اتباع او له خطر سره مخامخ افغانان د کابل نړیوال هوایي ډګر په پوځي الوتنو کې ویستل. خو ویل کېږي چې په لسګونو زره نور افغانان چې وایي ژوند له خطر سره مخامخ دی تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. دغو ادارو او سازمانونو د امریکا د ملي امنیت سلاکار ته په استولي لیک کې دغه راز غوښتنه کړې چې د غیر دولتي ادارو او سازمانونو د جکپورډو مشرانو او د امریکایي چارواکو تر منځ د یوه ګډه غونډه جوړه کړي چې په نتیجه کې د هغو افغانانو وضعیت ته سمدستي رسیدګي وشي چې ژوند یې په خطر کې دی.
و موریدل چې د سباندې سلو غیر دولتي سازمانونو او ادارو مشرانو د هغو په لزګونو زرو افغانانو د رایستو غوښتنه کړې چې د دوی پټکو ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. دوی پر امریکا هم انتقاد کړی چې خپل چارې سامې نه دي ترسره کړي او د دې افغانانو د رایستلو چارو ته یې لومړیتوب نه دی ورکړی. د افغانستان د ځوانانو پخوانی معین او د چارو کتونکی کمال سادات مې په تیره خبرونه کې وپوښتل چې آیا رښتیا هم امریکا په دې برخه کې خپل مسولیت نه دی ادا کړی؟ هغه وایي
لومړی خو دا چې دغه مسولیت کاده شوی دی په بشپړ ډول نه دی، او دویمه دا چې ډېر په لسګونو زره نه بلکې له دې ډېر داسې کسان شته چې هغه نه یوازې امریکې ته بلکې نورو هیوادونو ته د تګ حق لري، لیکن داسې اړوند هیوادونو ونه کړل. هغه کم شمېر کسان چې هغوی په یوه نه په یوه طریقه رسیدګي وکړای شوه هغوی له هیواده ووتل، لیکن ډېر داسې کسان شته چې هغوی له مکملو اسنادو سره هغوی لسو کلونه زیات یا په دشل کاله دوی کار کړی دی، خو د چټکې پروسې دوی له دغې پروسې نه محروم کړه. دویمه خبره دا چې تقریبا په اونۍ کې په سلګونو کسان ما سره اړیکې نیسي، تماس نیسي، څوک مدني فعالان دي یا ځوان سیاست مداران دي یا همدې اتو څلوېښتو نړیوالو ځواکونو سره کار کړی دی، هغې د دغې پروسې نه شکایت کوي او د دوی ژوند رښتیا هم چې په خطر کې دی.
وایي سادات صاحب دغه ځوانان چې په افغانستان کې باندې او غواړي چې لویدیځو هیوادونو ته یا هم نورو هیوادونو ته ولاړ شي، د دوی ستونزې څه دي؟ تاسو سره څه ډول مشکلات دوی شریکوي؟
لومړی خو دا چې له نړیوالو ځواکونو سره یې کار کړی دی او دوی ویره لري او خوندي نه دي. دویم دا چې د دوی هغه فعالیتونه چې د دوی په سوشل میډیا کې، په مدني، په اجتماعي رسنیو کې، یا په مخامخ غونډو کې، یا په اخبارونو، مجلو، په تلویزیونو کې راغلي دي، د خپل ټول هغه څه دي چې د دوی په هغه فعالیتونو باندې ګواهي ورکوي. د دې تر څنګ که دغه ځوانان لدین صاحب نورو هیوادونو ته، نه یوازې امریکا ته، نورو هیوادونو ته بیول کیږي، همدا اوس باید د دوی مشکلاتو ته چې دننه په افغانستان کې د هغې ته رسیدګي وشي. دا ځوانان پیسې نه لري، دا ځوانان د پاسپورټ یا د نورو اسنادو جوړولو دپاره امکانات نه لري، د هغوی غربت دی، په کور کې د خوراک څښاک څه نه لري. زموږ غوښتنه یوازې دا نه دی چې دوی دې له افغانستان نه وایستل شي، بلکې په افغانستان کې دننه اوس چې کوم له مشکلاتو سره مخامخ دي هغوی ته در رسیدګي وشي. ښاغلی لودین اجازه راکړئ چې دا خط یوازې جو بایدن ته هغوی ته نه، بلکې هغه تو څلوېښتو هیوادونو تر څنګ دی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ته هم ولیږل شي چې هغوی په افغانستان کې مستقیما حضور
درلود. تر ډېره دغسې غیر دولتي ارګانونه چې دي انتقاد کوي پر چارواکو باندې، خصوصا پر امریکا باندې، دغه راز بریتانیا باندې، اما چارواکي په ظاهر ځان سپین بولي. دوی وایي چې دوی خپل مسولیت ادا کړي، یو لک او څلورویشت زره افغانان یې راوویستل او نور هم چې دوی مستحق ګڼي له افغانستان راباسي.
اصلا کې هر کله کوي چې هغه کسان چې دوی له افغانستان راوبسل یو ښه اقدام، لیکن بشپړ نه دی او په دې کې نیمګړتیاوي کوي، مکمل شوی نه دی. مونږ بشپړول مکمل غواړو او هغه نیمګړتیاوي چې اوس او مستحق کسان دی په یغې نه دی اړوند هیوادونو ته ایستل شوي هغه کسانو ته د رسیدګي وشي. دویمه خبره دا چې ځینې داسې کسان دي چې هغوی له ویرې یا له ډاره له چا سره تماس هم نشي نیولی، نو که په دې پروسه کې لا په افغانستان کې له واکمنو کسانو سره دلته د کوم متحدین، نړیوال متحدین چې وو، هغوی لکه څنګه چې افغانستان ته راغلل په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي، داسې دي اوس هم همدغه نټو حساب سره کینی او دی وایي چې د دوی ملګري دوستان یا چې دوی سره کار کړی دی په هغې د سلام مشورې سره وکړي، لیکن هغه چې باید وشي هغه څه نه دي شوي.
د افغانستان د ځوانانو پخوانی معین او د چارو کتونکو کمال سادات صاحب، ډېره ډېره مننه چې موږ سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لو د ماخام تر و بجو په منځنۍ 1290 صفو او د غراس په اکثر لوی خارونو کې د اف ایم په 3.15 صفو خبرونه لري. لکه څنګه مو چې د خبرونه په سر کې درته ویل، په دې ساعت